السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. د امیب په اړه چې تر ډیره د کولمو او معدې ناروغي ده بحث شوی دی. متخصص ډاکټر په دې اړه خبرې کړې. سپارښتنې لري، هیله ده چې دا بحث در سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان زندانیان په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ته وسپاري. دا خبره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وکړه. هغه تایید کړ چې پرون یکشنبه نږدې 100 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه، او ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 250 کسان پر اسلام قلعه کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې ایران کې څه شمیر افغانان زندانیان دي. خود طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډیرو افغانانو چې له هیواده د وتلو نیت لري ایران او پاکستان ته مخه کړې، چې هلته تر ډیره نیول کیږي، زورول کیږي او زندان ته اچول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې هوکړې له مخې پیل شوې ده. د خبرو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې افغانستان کې د ماشومانو د کار هر بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګه دغه خبره د ماشومانو د کار د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د جون په 12 ملمنځل کیږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو د کشمیر 3.1 میلیونه ښودلی دی. د بشري حقونو فعالانو د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو ته په پام اندېښنه ښودلې چې د کشمیر به زیات شوی وي. ملګري ملتونه وایي په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کارګر ماشومان شته چې ډیره برخه یې په افریقا او بیا په آسیا او پاسفیک سیمو کې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مرکزی آسیا د مسابقو په دویمه لوبه کې سبا د ایران په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي د کابل په وخت د ماښام 9 بجې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې کیږي. افغانستان د دغو سیالیو په لومړۍ هغه کې د شنبه ماښام د قرغزستان په وړاندې 1-0 په وړاندې ماتې وخوړه. د مرکزی آسیا مسابقې د قرغزستان په کوربتو پیل شوې دي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او عمان ملي ټیمونه په دوو ګروپونو کې یو ځای شوي. افغانستان د قرغزستان او ایران سره په یو ګروپ کې دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو د نوي تړون له مخې د روسیې د خامو تیلو لومړنۍ محموله د کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي څپرکي لپاره د روسیې د خامو تیلو لومړنۍ محموله ده چې پاکستان ته رسیږي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې په تخفیف سره پاکستان ته د روسیې لخوا تیل ورکول اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل اقتصادي پلوه بعد ورځي ګالي ځکه چې د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په 3 کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین 13 اونۍ تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې تایید شوي نه دي، او سرتیری پکې ښکاري چې په دونیتسک کې د بلاهوداتنی کلی پر یو بمبار شوي ودانۍ د اوکراین بیرغ رپوي، او په ګاونډ کې د خپلې قطعې له بیرغ سره عکسونه اخلي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار بیا ویلي چې په جنوب کې هم یو کلی نیول شوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویاند والری شیرشین ویلي موږ د خپلو تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو وینو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. امیب یو ډول پرازیت دی چې په نمجنو سیمو او دغه راز خوږو او ترشو اوبو کې ژوند کولای شي. په تودو سیمو کې تر ډیره دغه پرازیت له بیلابیلو لارو د انسان بدن ته ننوځي چې کولمې او معده دواړه زیانمنوي. امیب څومره خطرناکه ناروغي ده؟ څنګه پوه شو چې په امیب اخته یو؟ د درملنې امکانات او لارې چارې څه دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره ده چې واټس اپ هم پکې ده، 00420212 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00420212 15 01. اوریدونکو که تاسو د ټلیفون لګښت نه لرئ، یوازې موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې تاسو سره بیرته اړیکه ټینګه کړي. دغه راز پر پښتو فیسبوک پاڼه هم موږ دغه موضوع پوسټ کړی ده. هلته هم یو شمیر کسانو خپل نظرونه او پوښتنې راته لیکلي دي. دغه راز واټس اپ ته مخکې نه هم ځینې پوښتنې را لېږلي، خو اوس ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. راځي بحث به پیل کړو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، امیب په سر کې څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ور پیژنو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر الدین صاحب دغه رادیو تخنیکی همکارانو ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې هیله باندې چې ټول روغ او جوړ اوسي. او یو ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی دی الدین صاحب، چې په دغه شپه ورځو کې د انتونی ملي تخصصي روغتون ته هم واقعا ډیر شو ته چې امیب عوام اصطلاح یا امیبیوزس په طبي اصطلاح باندې څه ډول ناروغي ده. وایي خپله باندې امیب عبارت دی وی چې په دې ناروغۍ باندې لویان او ماشومان ښځینه او نارینه په دې ناروغۍ باندې اخته شي. او همدارنګه الدین صاحب لږ نور هم غواړم چې توضیح ورکړم.
موبایل مخوري باد خوري یو ډول بل غږ راځي ور سره، لکه د غوږی لاین مو چې شمال خوري دغه سي ورته. کلک زره فقط ثابت ټلیفون ونی صحیح، ممکن غږ مو صحیح سي.
او لودین صاحب څنګه شو؟
اوس بخي علي سو مهرباني ډاکټر صاحب.
ښه. او روم شو دته چې په نړیواله کچه باندې چې هغه معتبر ژورنالونه چې ارقام وړاندې کوي، هغه وایي چې د کوم د شاوخوا 380 میلیونه وګړي د امی په ناروغۍ باندې په ټول نړۍ کې په اخته دي. او وبخښه، په هر کال 50 میلیونه وګړي نوي اخته کیږي، چې له دې جملې څخه ها کسان چې بې توجهي کوي، یعنی شاوخوا 100,000 وګړي یا 100,000 نفره خپل ژوند د خطرناک ناروغۍ یعنی د امیب له امله له لاسه ورکوي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه یادوري وکړله، معلومات مو په اړه باندې ورکړې، شمیرې مو هم ورکړې. امیب څنګه پیدا کیږي؟ دغه پرازیت چې دی یا دغه کوم میکروب چې دی، دا تر ډېره په کومو ځایونو کې ژوند کوي؟ او د افغانستان په ټولنه کې چې کله کسان په امیب اخته کیږي، دوی له کومو لارو چارو نه دغه ناروغي اخلي، یا امیب څنګه بدن ته ننوځي؟
په لودین صاحب کرو شدو ته چې خپل باندې د امیب پرازیت چې دی، لکه په ویل کې مو چې وویل چې د امیب پرازیت په محیط کې شتون لري، یعنی په دوه شکل باندې دا شتون لري. که په میټو کې باندې وایو، یو خپل باندې هغه د سیست په شکل باندې چې دی پرازیت له دونه سیست او کړی وي، او دوهم هم په فال شکل باندې. لیکن د موږ ته ډیره مهمه داره چې دغه څه ډول دا خپل باندې کې فال شکل وي د امیب، یا مثلا د دې ترڅنګ د پرازیت شکل وي، څه ډول د موږ وجود ته یا بدن ته انتقال پیدا کوي. اول وایي د خپل شخصي ځان د حفظ الصحې نه مراد کول، دوهم هم د ککړو میوو یا سبو څخه استفاده کول بدون له دې څخه. لودین صاحب چې هغه میوې او سابه چې په صحیح ډول سره پریمینځل شي، د هغې څخه استفاده کول. او دریم هم د لارو او سرکونو د خوړو څخه استفاده کول، بلخصوص هغه د خوړو چې هغه غیر سي خوړه وي، د هغې څخه استفاده کول. او څلورم هم خپله باندې د پخلي یا شتاسونه کې د قضاف نمرات کول دا هغه لارې څورې دي چې خپل تفوزیت کده چې په سیس شکل باندې یا خپل باندې تفوزیت یعنی په فال شکل باندې دا میب زموږ بدن ته د خلید لارې انتقال شي او موږ په دې خطرناک ناروغي باندې اخته شو او ژوند ما خدای نه خواسته به ګواښ سره مخامخ کړي.
او ډاکټر صاحب امیب تر کومه ځایه چې ما وکته تر ډیره د کولمو پرازیت ورته وایي خو د معدې دیوال یا جدار هم له ځان سره زیانمنوي او که درملنه ونه شي فکر کوم معده ډیره زیانمنوي نظر د وجود نورو برخو ته. تر ډیره کومې برخې د بدن یا کوم عضو د بدن تر ډیره زیانمنونکي دي د امیب له کبله؟ معده او کنه پر معدې سربیره کولمې یا د انسان د وجود نورې برخې هم د امیب له کبله زیانمنېدای شي؟
دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل په خپل لودین صاحب چې دغه د امیب پرازي زموږ عضویات یا بدن ته مداخله کوي د موږ خپله باندې د معدې مایی سیستم یعنی ټول عظمي سیستم د خطر سره مخامخ کوي. خو هغه بابیړي او اخلاطات چې رامنځته کوي هغه زیاتره کیدای شي په غټو کولمو کې رامنځته کړي یعنی کیدای شي په دغه په امیب چې کله یا په عوام اصطلاح باندې طبي اصطلاح باندې امیبیازس چې مداخله وکړي که چیرې هغې ته پاملرنه ونه شي کیدای شي دې تر څنګ دیگر هم چې موږ د دیگر آبسه ورته وایو په عوام اصطلاح باندې د موږ دیگر آبسه د آبسه سبب یا د دیگر دانو سبب هم همدغه امیب شي او کیدای شي په سږو کې آبسگان یا دانه را منځ کې او دې تر څنګ کیدای شي که توجه ونه شي موږ په اپنډیسایټس او ویدیو تر څنګ د کولمو سیری کېدل یعنی موږ خپل باندې چې په تیبي سره د غوته ورته رپچر ورته وایو کېدای شي د کولمو سیری کېدل او د تر څنګ د کولمو سیری کېدل او خپل باندې د غټو کولمو التهاب هم دغه د امیب له کبله رامنځته شي. بنام په دې سرعت سره چې کله زموږ کولمې ته ضرر کېږي هغه که وړې وي که غټې وي دې سره خپل د معدې په ستونزې هم رامنځته کېږي او هغه د معدې د جدار تخریش هم کیدای شي خپل باندې یو لامل یا سبب همدغه امیب یا په طبي اصطلاح امیبیازس وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبت ورکو دلته په واتس اپ کې ځینو اوریدونکو پوښتنې راته را لېږلې دي. مخکې له مخکې دی اوریدونکو پوښتنه به واورو بیا به وګورو چې تاسو ته څه ځواب ورکړو.
السلام علیکم محترم استاد جوړس په خیر اس امیب یو رقم میکروب بکټریا د ارتسي سیدا په کې منستاسیو سره ډاکټر باس لري نوما دغه پوښتنه کولای سوال مې و زما خپل یو بچی ده اگر اون داسی مشکل داری لدیر وقت است تقریبا لکشنی نیست داد امیب مشکل داری او ویلاج نکی دواغانی خوری جوری سی دواغانی کتا که پر تیغا مشکل ستا بدنیم کم زوری کهی او کم خونی و تپیدا کهی تقریبا دا پندلو شپارو سکارو دا نو دا ویلاج دا ستاسی پا برنامه کسی کم داکتر سا دا کم دا
ډاکټر صاحب د دې اوریدونکو غږ په تاسو سره چې سم نه و ثبت شوی اما پوښتنه دا و چې یو 15 کلن 14 کلن زوی لري وای چې لډیر وګدې مودی راهیسې امیب لري او وای چې کله دوا خورینو جوړ وي چې دوا په ختمیږي یا دوا دریږي نو بیرته ورته ستونزه پیدا کیږي وای ډاکټر صاحب درته د علاج دایمي علاج لارې چاره وخی.
او لودین صاحب دا اورور چې په خپل باندې په فیسبوک پاڼه باندې یا مثلا په مسنجر یا په واتس اپ کې خپل پوښتنه مطرح کړې و اېدا پوښتنه واخستله خو زه ته داسې په وینا لرم چې د امی پرازیت چې ده د خپل باندې یو پرازیتي ناروغي ده چې په طبي اصطلاح باندې د لامل یا سبب چې ده هغه انتی امیب اسلایتیک موږ ورته وایو دا د درملنې مقابل کې حساس دی یعنی هغه تداوی که چیرې په منظم شکل لکه څنګه چې په هغه ډاکټرانو ورته توصیه کوي که دغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او هغه غذایی رژیمونه مراعات کړي زه مطمئن یم چې هر ډول مقاوم امیب د نو هغه زویکای ولري هغه به له منځه ځي او کیدای شي اې دې تر څنګ لودین صاحب چې موږ ته تشخیص ډیر مهم دی، نو نه پوهیږم چې دی فقط کېدای شي زموږ بعضې خویندې وروڼه یو ځل چې امیب شي کدوان ځل لپاره هغه د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي، یا مثلا د معدې مایع نورې ستونزې ورته رامنځته کیږي، دی په ذهن کې اکثر هماغه د امیب ناروغي وي، یعنې چې کېدای شي زه امیب من نه دغه رقم نه ده، د امیب ناروغي تداوی لري، د پنځو نه تر اوو ورځو پورې درملنه ده. هغه کسان چې د خولې لارې درمل اخیستلی شي د خولې لارې درمل توصیه کیږي، هغه کسان چې نه شي اخیستی بیا هغې ته د ورید یا دایوي د لارې ورته توصیه کیږي. او انشاءالله که چیرې دغه د ما غږ بیا هم زموږ دغه ورور آر وي، که چیرې دغه ستونزه ورته رامنځته شوله، دی به ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي، چې تر هغو پورې دقیق لابران دی ته د غټو متیازو معاینه یا ستول اگزامینیشن مکمل ترسره کړي، او که چیرې راپور یې ورکړو چې سیست امید دی هغه ته به د سیست درملنه، او که چیرې وویل چې فال شکلې ده د فال شکل درملنه ورته شروع شي، زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باید د زویکای ښه کیږي، او د دې ناروغۍ یا د امیب ناروغۍ د شر څخه به په امن پاتې کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب دغه یادونه تاسو وکړله چې درملنې هغې چې دي میتودونه یا تګلارې هم بیلابیلې دي، دغه امیب چې کله وجود ته داخلیږي کومې عمده نښې نښانې دي چې یو کس باید پوه شي چې ممکن زه امیب ولرم؟ ځکه هر ناروغي چې کله انسان په اخته کیږي ځان ته سیمټمونه یا نښې نښانې لري، د امیب لومړنۍ نښې نښانې څه دي، وجود څه ډول عکس العملونه ښیي د دغه پرازیت سره؟
جناب لدین صاحب بیا مو هم ډېر ښه یوه پوښتنه مطرح کړه، ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه چې زموږ د اکثر اورېدونکو سره مطرح کیږي. کله چې امیب زموږ بدن ته داخلیږي، هغه څېړنې چې شوي دي دغه ناروغان وایي تبه لري، 40% به دا ناروغان تبه لري. دوهم ادې تر څنګ په خېټه کې به موږ په پاره په عام اصطلاح باندې چې نف و باد ورته وایي یا کلمې ته و پیچ ورکوي، دی د دې نه به شکایت کوي. درېیم دی به خسته وي، څلورم هم خدا نخواسته کېدای شي پرمختللو حالاتو کې دی ته کمخونی پیدا شي، د پنځم دی کېدای شي د خېټې درد ولري، او همدارنګه د وزن کموالی، بیشتیایی، او ادی تر څنګ چې ډیر ضرور وړین دي اکثر ناروغان د زړه بدوالی او خونی اصالاتو، یعنی دی په اصالاتو که به وینه لیدل کیږي ادی څخه شاکی وي. خو لودین صاحب که چیرې زموږ هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اور وي، که چیرې دی دغه نښې نښانې ولري، خدا نخواسته دا ادی په مفهوم نه دي یا ادی معنا نه ورکوي چې دی د عامی په ناروغۍ باندې اخته دي. یو لړ نور ناروغۍ هم شتون لري چې هغه هم د دې خپل باندې د امیب ناروغۍ یا د امیبیاز ناروغۍ په شان باندې نښې نښانې ورکوي، لکه په طبي سره چې موږ شیجیلا یا شیجیلوز ورته وایو یا جاردیاز، او همدارنګه اچ پایلوري، او دې تر څنګ د کولمو سرطانونه هم په همدې شکل باندې نښې نښانې رامنځته کوي. خو که چیرې دغه نښې نښانې زموږ په یو ورور یا خور کې رامنځته کیږي، دوی ته باید ژر تر ژره باندې په روغتیایي مرکز کې د غټو متیازو معاینه یا سټول اگزام ترسره شي، تر څو پورې چې هغه راپور په دقیق شکل ډاکټر ته ورشي او دی درمل.
په کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زموږ غږ لري تاسو؟ مننه ډاکټر صاحب، ما فکر وکړو چې اړیکه مو پرې سو، ځکه یو ډول غږ مو خبرو سره پیدا شو. ډېره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب او اوریدونکو وصل دی له سعودي عربستان نه، د سره به خبرې وکړو، بیا به بیرته بحث ته راستانه شو. ستړي مشه. آزادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
سلامونه آزادي راډیو ټول کارکونکو ته، ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکې او احترامات. عبدالخالق کټوازای هم د پکتیکا د بچلو ولسوالۍ صاحب سعودي له طایف نه د ټلیفون په کار ښیم. له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده چې موږ یو مریض ده سیاحت خاطر کراچۍ پورې تر کوټې پورې په افغانستان کې کابل ته هر جسه ډاکټرانو ته مې یوړلو، خو دوا چا اثر نه پرې کوي، چې په معده باندې درد راشي، بیا یې دا د سي ټټر او شاته ولې باندې درد راشي، له هغو نه بعد نه یې په کولمو کې یو رقم باد پیدا شي، په لړمانه کې یو رقم باد پیدا شي، سړی به وایي چې پیچ پیوه لګېدونه، خو هېڅ څه نه یې.
کټوازای صاحب، دغه ناروغ مو چې ده سنې څومره ده او تر اوسه تداوي کړې ده؟ څه دوا مواد اخیستې تر اوسه؟
تقریبا د 50 کلو ده دواوی خودر توایم چې کراچی ته مې یوړ کټې ته په کابل کې فرانسویانو هسپتال ته غزنی کې هته په کټواز کښې مې ډېرو ډاکترانو ته یوړ هېڅ دوا سر نه تېر کوي.
ښه کټوازای صاحب تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه څه پوښتنې ولري. ډاکټر صاحب کټوازای صاحب دغسې یو ناروغ لري وایي دواوې په کوو فایده نه ورته کوي څه ورته وایي؟
او دې تر څنګ د کټوازی صاحب نه لودین صاحب زما دا پوښتنه ده چې دغه د دی مریض چې ده آیا دغه ستونزو سره دی اصالات لري که استفراقات لري؟
نه استفراق نه لري، بس یو رقم یې په کولمو کښې لکه پیچ څه پیدا شي، په درمانه کښې یو رقم باد پیدا شي، شاته په ټټر باندې مخې په ټټر باندې در چې داخلي طرف ته او شاته یې په داولو باندې در چې دا یو طرف و دا یو لړمون ټول یې درد ونیسي.
بس کټوازی صاحب ستاسو پوښتنه مې واخیستله، نو زما دا په هیله ده چې که چیرې د تاسو دغه ناروغ هغه په ډاکټر صاحب ته ورځي هغه په اول قدم کښې باید ده ته د غټو متیازو معاینه ترسره کړي چې هغه یوه عادي معاینه ده، وروسته له هغې څخه که چیرې په دې کې راپور د شیجیلوزس یا جاردیا یا میب یا ایچ پایلوری وي د هغه درملنه باید دغه تاسو مریض منظمه واخلي. او ادې تر څنګ کټوازی صاحب تاسو مریض باید کوشش وکړي چې دغه دوایې اخیستله په هغه وخت کښې د رنګ و رنګ انرژیګانو نه د یخچال د یخ اوبو نه یا د یخو شربتو نه د خامې ترکارۍ نه چې کیدای شي خدای نخواسته هغه بیا پیاخته شي چې وروسته به خبرې پرې کوو ادې څخه باید ډډه وکړي. که چیرې دغه کار وکړي او ادهچې تشخیص شوی وي نو زه مطمئن یم که توازی شب چې ضرورت نشته چې ته کابله پورې راولی همهغلته په نږدې روغتیایي مرکز یا د کلي یا بانډو په یا د ولسوالۍ په کلینیک کې هم که هغه دوا ورته ورکول کېږي که دغه منظمه وخوري او ډاکټر صاحب صحیح تشخیص کړی وي تاسو ناروغ ستونزه به همدلته په خپله کټواز کښې حل کېږي او دې ته به هېڅ ضرورت نه وي چې خدا نخواسته په هغه مصرف کوئ ته پاکستان او ته نورو هېوادو پورې هغه بیایه. او فقط زما همدغه لودین صاحب دی دپاره د خلاص وینا بیا هم که چیرې په دې مشکل حل نه شوه د انتونی روغتون څلور واړه دروازې دی په مخ باندې خلاصې دي او موږ یې په خدمت کې یو.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، کور مو ودان. دغه دویم اوریدونکی دی ډاکټر صاحب چې شکایت کوي وایي دغه د امیب ستونزه لري، ناروغې دوا هم خوري اما دوا وایي ګټه نه رسوي. خپله په دوا کې هم په افغانستان کې متاسفانه کله ناکله شکایتونه دا وي چې د دوا کیفیت هم کله ناکله کمزوری وي، تر ډیره دغه دواوې هم چې راځي تجارتي بڼه لري او هغه کیفیت لکه په نورو هیوادونو کې چې دا په افغانستان لپاره په واردیدونکې دواو کې هغسې کیفیت نه وي. دوا کې ستونزه ده او که نه فکر کوئ د دوا د تطبیق په لارو چارو کې هم ستونزه ده، ممکن ناروغان سمه دوا ونه خوري، دا مه پکې راولي.
بله لودین صاحب، رښتیا هم لکه څرنګه چې تاسو وویل په دوا کې ستونزه شته ده، خپله باندې لږ څه باید خپله ملامتیا هم باید ومنو لودین صاحب که زموږ په بعض فارماسیستانو کې ستونزه شته ده او زموږ د بعض ډاکتر صاحبانو ټول به نه کوي چې ټول خوابدي نه شي، بعض ډاکتر صاحبانو په خط کې ستونزه شته، یعنې دا په دې مفهوم چې هغه ډاکتر صاحب دې لپاره هغه درمل توصیه کوي که چیرې هغه فارماسیست د ده خط ونه شي لوستلی، یعنې دوز د دوا ورته صحیح معلوم نه شي، نو کیدای شي دی د درې وخته په ځای باندې دوه وخته ورته ورکړي یا دوه وخته په ځای باندې یو وخت ورته ورکړي. او ادې نه علاوه زموږ هغه ناروغ که چیرې دغه مسیج صحیح ونه شي اخیستلی، یعنې هغه په خط صحیح ونه شي لوستلی چې په دوا پشاوې لیکلې ده، بیا دوا غیر منظمه وخوري او ادې نه علاوه هغه پرهیزونه چې ورته ویلي دي هغه مراد نه کړي، نو دغه په ټولو کښې چې راټول کړو دغه ټولې ستونزې سبب د دې کېږي چې زموږ دغه ورور صحت یې نه ښه کېږي، روغتیا یې نه ښه کېږي او په بار بار باندې نه تنها امیب نورې ناروغۍ او نورې ساري ناروغۍ او همدارنګه نورې د کولمو ناروغۍ کیدای شي په دې باندې راوګرځي، نو دغه ټولو فکټرو ته باید متوجه اوسو تر څو پورې چې هغه درمل چې موږ توصیه کېږي په دقیق شکل واخلو تر څو او دوز منظم کړو چې دغه خپله باندې بیس د انتان یا د میکروب مکمل له منځه یسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو یوې ستونزې ته اشاره وکړه، هغه ستونزه هم په افغانستان کې ډېره عامه ده، هغه دا ده چې د ډاکټرانو لخوان البته د یشمیر ډاکټرانو لخوان د نخصو د لیکلو څرنګوالی دی چې اکثره هغه فارماسیست هم خپل فارماسیست وي په اسانه به پوهیږي ځکه خط سره بلد وي اما دویم یا درېیم فارماسیست ته که رسیږي بیا نو مشکله کیږي ځان سم نه پې پوه کوي او ناروغ هم نه پوهیږي چې هغه دوا څنګه وخوري په دې هیله چې دغه ستونزه هوار شي که څه هم اوس سهولتونه ډېر دي مثلا کمپیوټري نسخې ډېرې په اسانه کېږي چې ډاکټر صاحب وکولی شي مثلا یو پرنټر ځان ته واخلي او یو کیبورډ او یو سکرین سره دوی وکولی شي هغه نسخه خپله ټایپ کړي په اسانه باندې د لوستلو وړ وي. په هر حال په دې هیله چې دغه ستونزه هم هواره شي کله چې د ستونزو یادونه کېږي نو افغانستان کې بیا ستونزې هم ډېرې وي خو د حل لارې هم نن سبا ډېرې اسانه شوي. سلامت صحیح ډاکټر صاحب دلته یو بل اورېدونکي هم پوښتنه راته پرېږي په واټساپ کې دا به واورو چې دا اورېدونکی څه پوښتنه لري.
سلامونه احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست. مې مریضي زه خپل لرم د ډېر وخت کېږي چې د مریضي لرم یعنی که ته زما په موری داسې پوښتنه ځینې وکړي که د دې تدابیر ژر ونیسي یعنی نقصانات یې ډېر یادلی شي او که نسي کېدلی. زه خو مریضي د ډېر وخت لرم تداوی مې کړې ده مګر تداوی راته جوړوالی نه دی را کړی یعنی که عملیات ورته وکړم ښه به وي او که به نه وي.
ښه ډاکټر صاحب دې اورېدونکي مسج پرېښی و چې وایي که درملنه ولکم د امیب د ناروغۍ څه ستونزې راته زیږي او دغه راز د عملیاتو یادونه هم کړې وه آیا د امیب لپاره عملیات پروسیجر هم شته او که نه فکر کوم د اورېدونکي سم نه دی پوسه.
او لودین صاحب زموږ دا ورور چې کومه پوښتنه مطرح کړې وه یا کړې وه د امیب ناروغۍ یوه ډېره ساده او عادي ناروغۍ ده که چیرې په خپل وخت سره درملنه وشي او هغه درمل یا دارو یا دوا منظم وخوړل شي اې دې د دوز د دوا د 15 تر او ورځو پورې ده. او د ورور ته مو دا وینا ده چې د سترګو توره د امیب ناروغۍ په وایلو کې هیڅ ډول عملیات هیڅ ډول ستنو ته او هیڅ ډول د خبره خدا نه خواسته سی ټی سکن مراجعه ضرورت نه لري فقط مغه دوا چې درکې د مغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او اې دې تر څنګ تا راپور یعنی د غټو متیاز راپور په دقیق شکل باندې وي نو هیڅ کله هم عملیات ضرورت نشته. خو په هغه صورت کې چې بابلای یا اختلاطات یا کمپلیکیشن ورکړی وي بیا هغه هم در توای ډاکټر چې اوس د تاسو ستونزه په کلمو کې نشته ده یعنی دغه امیب په بار بار باندې په تاوان نه راګرځي اته مشکل مغه یو وخت چې امیب ناروغي تیر کړي پاملرنه او توجه نه ده کړي د ښه په بیس کې ستاسو په دیګر کې هم یو کیس یا یو ودانه موجود ده چې هغه ته کېدای شي د دوا پوسټه حل نشي بیا پس اون عملیات ورته توصیه کړي. در غیر دغونه د امیب ناروغي یو ډیره عادي او اسانه تداوی کېدونکې ناروغي ده. اپلودین صاحب که چیرې موږ او تاسو وغواړو او ناروغ وغواړي که د غیر دغونه خپل بابړي اختلاطات لري نو بیا خبر راټولومه چې د امیب ناروغۍ لپاره هیڅ ډول عملیات ضرورت نشته او درملنه په هر ځای کې په ډېر عادي درملو سره ترسره کیږي.
بله ډاکټر صاحب امیب د معدې نورې ناروغۍ هم زیږوي کله چې په افغانستان کې یا په هرو درېیمو هیوادونو کې خبرې کوو د ناروغیو په اړه باندې نو د معدې ناروغۍ هم تقریبا د قطار په سر کې وي ځکه چې اچ پای لري وي مثلا د معدې تیزابیت وي مثلا د معدې درد وي چې فکر کوم امیب یوه تر ټولو عامه ده چې تر ډیره د ککړو اوبو نه یا هم په توده هوا کې د چاپیریال له نورو چټلیو نه اخیستل کیږي. امیب د معدې لپاره نورې کومې ستونزې زیږي علاوه دا چې خپله په خپل ذات کې یوه ناروغي ده یو پرازیت دی وجود زیانمنوي آیا که معده مثلا له مخکې نه نورې ستونزې یا نورې ناروغۍ ولري امیب دغه ناروغۍ نورې هم زیاتوي یا که مثلا له خپله امیب په خپل ذات کې معده مثلا له نورو کومو ناروغیو سره مخ کولی شي یا د کومو نورو ناروغیو په وړاندې یې زیانمنونکې کولی شي؟
خپله باندې د امیب ناروغي چې ده رکیا هم د زمینه برابرون کې یا زمینه ساز را د نورو د میده مایی ناروغی لپاره یا د میده و د کلمو ناروغی لپاره لکه ترنگه چه خپلابان زموگ حق ازمی سیستم چه متضرر شی یعنی خورا پا دقیق شکل پا سم شکل بانه نجذبیگی او ایده ترسنگ خپلا د کلمو جدارونه پا زخ زخم کیگی او ده غط متیاز را وین روانه وی نو پا دلتا نور انتانات پارا هم زمینه جوڑهی او پا خپلا فشار هم پا خپلا پا کلمو پا میده بانده دیر وی زکا اکثر اوقات چه کسان چه پنبامی پنروغی اخته دی اگه وی چه میده می وچه دل او کلمی پرس کم چه وی دیر شدید دردون لرم چه تشناب تزمه بیا حقل تا هیت چای نشتوی بیا احساس دیر کم چه با تشناب ترار شما چه غیط تا با تیبی اسلاغان و امگاه خاص اسلاغان دا خود پر استفاده که و نگوارم چه زمگا وردین که دیگه سر خسته شی ایده نه دیادوال ورده چه دیامیب نروغی زمین ساز داره نور از می نروغی لپاره لکه ایش پایدوری لپاره شجلوز لپاره جاردیا لپاره او همدارنگه دی نور دی کلمو سرطانو لپاره داغ نروغی مساعد کون که فاکتورات جمله نه خای یو هم د امیب ناروغی ده نو کله چې موږ تاسو لودین سی وایو چې د امیب ناروغی یو ډیره ساده او تداوی کون کې یا تداوی کیدون کې ناروغی ده دا نو په دې مفهوم نه ده چې هغه موږ په سرانه پیدو کچیر لابراتوار راپور را کوي او ډاکټر ته ورته وایي چې امیبی موږ وایي چې دا خو په خپله باندې ښه کیږي نه خپل سر ته به نه پرېږدو ځکه داغه د امید سیز چې دا اکثر خلک بلخصوص په افغانستان او په سیمو ملکو کې لري په کلمو کې لیکن داغه سیز چې دا د زونه یو کور د خپل پرازیت یا د میکروب چې وایمه د زونه یو کور تاو کړی وي کله چې موقع ورته مساعد شي په داخل د کلمو کې دا کور د زونه استکایي یعنی په فعال شکل بدلیږي او خپل فعالیت شروع کوي چې په هغه وخت کې اولین نکري خانش د خلک چې د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي اولین ایده ګیله چې ده یا خپل باندې هغه نکري خانش د بیانیې هغه وایي خونی سال که پیدا ده او بیدیم بدون دوست فرش که ماینات ورکرشی نو خبر خود را تنام یا غم میدیم چی ده آمیب ناروغی نورو از می ناروغی لپاره یا فاکتور ده ده زمین ساز ده زمین براورون که ده نورو ناروغی لپاره او پا تنهایی سر هم که دهشی که توجه ورتوانه شی بیا با بیدی اخلاطات را منزده که
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی ورجو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو بل اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري
تشکر ته ستړي مشي له جن صاحب ما سلامونه ته قبول ک سلامونه تاسو تاسو خوږی به درنه مېلمه ډاکټر صاحب ته مری صاحب ته او ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
او مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي تاسو د بحث پاره باندې څه وایي او څه پښتنه هم کلرې مهرباني
پښتنه لرم نظر خو نور کوم پر دې ناروغي باندې مې پیشنهاد مخکم تاسو ته کړی و د کانګو د ناروغي په ارتباط باندې دا د اوس قرباني مر روانه ده او د کانګو چې زوجان تر اغلی هم ده نو که په دغه ارتباط باندې یو پیشنهاد نشته د لوري که بیا پروګرام جوړ کړي او مریض صاحب میلمه کړي د ده ژبه نو کې فصاحت لري خدای تعالی دې خیر زما د اوسنۍ ناروغۍ چې تاسې دغه کړه د اوسنۍ ناروغۍ په ارتباط مې درې پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا په اوناشه قشر کې ډېره پیدا کېږي که په زوکورو کې دومه پوښتنه مې دا ده دام زه د اول په اول د پروګرام کې نه وم د نورو ناروغیو په شان باندې دا هم ساري ده که نه ده او دریمه پښتنه دا د میکروب د یو خزندې حشرې نه پیدا کیږي لکه د نورو ناروغۍ په شان باندې او کدا خپل یو خالص میکروب ته چې دا ناروغي ځین پیدا کیږي او بل پښتنه دا ده چې څومره عمر یو ناروغ که په دغه ناروغۍ اخته وي څومره عمر باید دوا وکړي چې جوړ شي
کور ودان قرص پختون ډیره ډیره مننه سلامات او سي د کانګو وړاندیز مهم پر ځای ده تر اوسه فکر کوم لوی اختر تل اورازي پاتې دي داسې شاوخوا فکر کوم دوه هفته کې درې هفته خو چې کل ورنګ دي سلو حتما به موږ دغه موضوع بحث کې شامل کو او خبرې به پیو کو په کانګو باندې خو راځو خپل بحث ته امیب ته ډاکټر صاحب تاسو د قرص پختون پختنی واورې د ډیره لاندې ساده او مهمې پختنی وي مهرباني تاسو ورته جواب کړئ یا به مختزو سره مهرباني
قاری سے پختون ډیر کې پس پختنې مطرح کړې وي او خپل نظر او قاری سے پختون تاسو نظر نه قربان شمه رښتیا هم د کانګو ناروغي بیخیر خوریدلې ده زموږ واقعیات نظر نور کولونو ته تا تقریبا درې څلور برابر لوړ تللی دی په انټونی روختون کې او مړینه هم رامنځته کړې لکه څنګه چې لودین صاحب رڼا په واچول. ان شاء الله په دې باندې به خاص پروګرامونه لرو او زه به خاص تاسو په چوپړ کې ومه ځکه هر مسیج چې زه وړاندې کوم زه په دې نیت وړاندې کوم جناب قاری صاحب پښتون که چیرې زما یو خور او ورور یو مسیج د آزادۍ راډیو نه دغه عملی کې نو ما د پاره هر څه دي نو په دوه خاطر باندې ډېر ښې پوښتنې دغه وچ اول به شروع وکړو ته چې قاری صاحب پښتون بیا هم وویل چې په دې باندې د عامې په ناروغۍ ښځینه ډېر وخته کېږي که نارینه هغه تېړنې یا ارقام چې په نړیواله کچه باندې وړاندې کېږي صاحب نارینه اووه برابره یا اووه ځله زیات نظر ښځینه وته اخته کېږي چې دا تېړنې مختلفو ژورنالونو په مختلفو هېوادو کې کړي دي. او دوهم دا چې د آمیب ناروغۍ چې ده دا د ساري ناروغۍ له جملې څخه ده، یعنی له یوه شخص نه بل شخص ته هم انتقال کوي خو د خولې د لارې، یعنی په دې مفهوم که چیرې یو څوک د آمیب په ناروغۍ باندې اخته وي او هغه خپله شخصي روغتیا نه مراعت کوي په صحرا کې هر ځای کې سراګشت کوي، یعنی خپلې غټې متیازې کوي، کیدای شي دغه مختلف حشرات یا هغه یا که چیرې هغه غټې متیازې او مثلا هغه موږ سکول پاساج ورته وایي په طبي اصطلاح دغه سبو مثلا ترکاري باب ته ورکول کېږي، هغه ترکاري باب سابه کور ته راوړل کېږي، صحیح نه مینځل کېږي، نو کیدای شي په دا شکل باندې انتقال شي د خولې د لارې نورو سالمو وګړو ته انتقال عمومي. او په بعضې ژورنالو کې ویلي دي چې د جنسي اړیکو د لارې چې هغه په بعضې هېوادو کې په هغه باندې خبرې نه کوو چې خولې د لارې ترسره کېږي کیدای شي د عامیب ناروغي انتقال وکړي او بیا هم خپله د باندې چې بل سوال په بل څانګه د سوال چې وایي او بل بخشې د عامیب سبب چې ده دا پارازیت ده، یعنی دا ژوندی مایکرو ارگانیزم ده او دا خپله د غوماش رو یا مثلا د میاس و یا د کنه یا د گنگ په واسطه انتقال نکوي، ما د خولې د لارې انتقالی. او هر کسان چې په د عامیب په ناروغۍ باندې اخته کېږي جناب قاری صاحب پښتون هغه درملنه تداوي د پنځو نه تر اوو ورځو پورې ده. انشاءالله په دغه اوو ورځو د دوو پخې د پنځو نه تر لسو ورځو پکې بعد عمر تر لسو، خو په دغه لسو ورځو کې باید دا دوا واخلي په مکمل شکل. د عامیب سیر تا پټول شکل په کلبو کې په مطلق شکل له منځه ځي او په آینده کې انشاءالله نه اخته کېږي او د نورو بابډل به هم په امن باندې پاتې کېږي. په دې هیله باندې جناب لودین صاحب چې قاری صاحب مبارک خپل پښتنو ځوابونه اخیستي وي
حتما تاسو ډېر ښه واضح کړه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، کور ودان راځئ چې یو بل اورېدونکي هم منتظر پاتې نه شي. د ته به نوبت ورکړو. ستړي مشئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ. سلامونه تا ته لودین صاحب، ډاکټر صاحب محترم ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزې نه خبرې کوم.
مهرباني زابلی صاحب،
مننه کوم. ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده، ډاکټر صاحب محترمه، دا چې عامیب یو داسې جالب نوم دی، ډېر مو نه ده اورېدلی، آیا په عام اصطلاح دا ناروغي یو بل نوم هم لري که یا؟ او بل دې ناروغي ته یو خاص واکسین شته که نه شته؟ مننه. همدا دوې پوښتنې مې. او بل څومره تداوي ناشونی ده، څومره مرګ ژوبله اړولی سي، په کومو حالت مریض د مرګ پولی تنیز ده کوي؟ ډیره مننه.
کور ودان زابلی صاحب، سلامت اوسئ، ډیره مننه. ډاکټر صاحب مهرباني، څه وایي زابلی صاحب؟
زابلی صاحب وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ډیره خوښه خوښه پوښتنه دا اوریدونکو وړاندې کوي لودین صاحب. او لکه قاری صاحب پښتون هم وړاندې کړل مخکې، او اوس زابلی ورور چې پوښتنه کړې ده، اول براش و دیتا چه ده لانه پکچه بانده ده کال شاوخوا سل زنه نفره جناب زابلی صاحب داغه ده عامیب ناروغی لمن زوری، یعنی که مگه تاسو خواست توجه ورته و نکرو خدا را خواسته کدهیشی چه پا حقا سل زنه نفره که مگه تاسو هم حساب شو. او های کال پنځوس میلیونه وجه عامیب بانده چه شاوخوا تلو شو پنځوس میلیونه وګړي پخوانی، یعنی په پخوانی چې پخوای عامیب درلود او یا تداوی کړی نه دی یا یې په ناقص شکل تداوی کړی. او بل شو دې ته چې
ډاکټر صاحب وبخښئ، بیا مې دغه غږ سره یو ډول جړ غوندې غږ راځي، نه پوهېږم چې موبایل خوري که څنګه.
لودین صاحب اوس صحیح شوله؟
اوس سم ده، مهرباني.
او بل زابلای صاحب د امیب ناروغي ته په عوام اصطلاح د کولمو د میکروب ناروغي هم ویل کېږي، مراجعه کوي چې کله دی د غږ متیاز سره وینه موجوده وي د اصالاتو سره او د کولمو درد ورسره وي، هغه ډاکټر ته یو مسیج ورکوي، وایي ډاکټر صاحب زه امیب یم، د امیب په ناروغۍ باندې اخته یم، د کولمو د میکروب تر څنګ.
ډاکټر صاحب بخنه غواړو، ډاکټر صاحب بخښئ،
او بل لودین صاحب
غواړو غږ مو پرله پسې ډول باندې خراب کیږي، نه پیګم چې تاسو موقعیت کې تغییر راځي. اوس مو غږ واضح شو ډاکټر صاحب، دلته چې همداسې واضح پاتې شي مهرباني ادامه ورکړئ.
بل زابلی ورور ته مې دغه وینا ده، بل دی چې وویل چې د امیب د اصطلاح دپاره تر اوسه پورې په عوام اصطلاح هم چې کله وګړي موږ ته مراجعه ناروغان خویندې ورونه چې موږ ته انتوني روغتون ته راځي، دی هغه ډاکټر ته خپل مسیج په ډېر واضح شکل رسوي، ورته وایي چې زه د ما په غټو متیازو کې وینه ده، اصالات لرمه، د خېټې درد لرمه، کیدای شي زه امیب وم. او ډېر خلک عام وګړي بیا د کولمو میکروب هم ورته وایي یا د معدې میکروب هم ورته وایي. او بله پوښتنه چې زابلي صاحب مطرح کړه، تر اوسه پورې لودین صاحب د امیب ناروغۍ دپاره واکسین جوړ شوي او واکسین شتون نه لري، چې دا ډېره ښه یوه پوښتنه وه. فقط د وقایع په څانګه کې هغه زابلای صاحب که زما غږار وي، زیات تاکید، زیات فوکس او زیات ټینګار هغه په خپله باندې په وقایع کې په شخصي روسه باندې کېږي، که چېرې دغه مراد شي نو د امیب ناروغۍ څخه به انشاءالله په امن پاتې کېږي. لودین صاحب په دې هیله باندې چې زابلی صاحب د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي.
و حتما کور ودان. ډاکټر صاحب یو بل ورور حیات الله له کابل نه راته لیکلی دی په یو پیغام کې په واتس اپ کې، وای له څو میاشتو نه کیږي چې ماته د امیب تکلیف پیدا شوی دی، څو ډاکټرانو ته مې مراجعه وکړه، دوا هم اخلم اما نه کیږم، وای کولای شي ډاکټر صاحب راته معلومات راکړي چې ستونزه به چیرته وي؟
لودین صاحب حیات الله ورور ته د ما دا توصیه ده، خیر ده چاته ګل څنډنه نه کوو، د چا شخصیت د سوالوند نه راولو، دای که چیرې خدا نخواسته دا ځل بیا دته د امیب د ناروغۍ یا د معدې د میکروب د ناروغۍ او نښې نښانې پیدا کیږي، دای باید یو داسې لابراتوار ته مراجعه وکړي چې هغه لابران یا په هغه ټکنالوژیست با ډېر دقیق شخص وي، تر څو پورې چې ده هغه د غټو متیازو راپور په ډېر دقیق شکل باندې هغه ډاکټر ته ورکړي چې آیا ستونزه چیرته ده، آیا کوم میکروب په کولمو کې یا په معده کې مداخله کړې ده چې دغه ناروغي را منځته کړې ده. او ورسته دغې نه چې هغه راپور چې دقیق وي، زه مطمئن یم چې ډاکټر صاحب هغه درمل ورته توصیه کړل او هغه فارماسیست هم په منظم شکل ورته ورکړل، که چیرې دغه رژیم د تداوی په منظم وخوري، زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باندې به نه تنها د امیب ناروغۍ نه، که چیرې د معدې مایع یا د کولمو معدې نورې ستونزې هم ولري، دا به حل کیږي. بیا هم لودین صاحب زموږ دغه اطلاع ورو که چیرې ستونزه نه حل کیږي، د انتونی ملي تخصصي روغتون چې دا دولتي روغتون ده، ادې دروازې په مخ خلاصې دي، انشاءالله زه مطمئن یم چې دا علاج به هم کیږي او تشخیص به هم کیږي او درملنه به هم کیږي. مننه
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راځئ تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته ادامه ورکوو. یو خبرتیا به وو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره میلمه دی چې د داخلا ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب راځي د خبرونه په دې وروستۍ برخه کې لږ زره په دې تام شو چې کله چې د معدې د ناروغیو یادونه کیږي نو په مستقیم ډول له خوړو سره او حتی له څښاک سره ارتباط لري، څه توصیه کوي کوم خواړه دي چې تر ډیره انسان له امیبا ژغورلی شي او هغه خواړه څنګه او په څه ډول خوړل کیږي او دغه راز به وروسته لږ په اوبو باندې هم تم شو ځکه اکثره د افغانستان اوبه تر ځمکې لاندې اوبه هم اوس پاکې نه دي پاتې.
ریختیا هم زموږ اکثریت خوړه کوي چې غیر صحی دي دا باید قبول کو. یعنی په هدف دلته کچیر موږ په هدف خدا خواسته موږ دا هسته چې موږ خویندونه چې کچالو او لوبیا او نخود څخه استفاده کړي په غیر صحی دي څوک چې غوښې خوري هغه صحی دي نه.
ډاکټر صاحب بخښنه غواړو بیا هم غږ مو خرابه کیږي نه پیګم چې مشکل شي د کړه
مهرباني زه هم بیا د ډېر معزز محترم اوریدونکو نه زه معذرت غواړم. نور الدین صاحب زموږ هغه صحی خوړه چې کله یادوو هدف مو خدا نه خواسته درنه دی چې دغه په لوبیا او نخود کچالو د غیر صحی دي او ودې څنګه غوښه صحی دي نه. هغه خوړه هر خوړه چې موږ پخوو لودین صاحب با ډېر کوشش وکړو چې اول هغه باید اومه یا خام پاخه نشي، هغه که سابه دي چې زموږ ډېر د وجود ضرورت هغه ده که مختلف غوښې وي یا مثلا حبوبات و نور ترکاری بابی اباد په سم شکل پاخه شي. اویدی ترڅنګ لودین صاحب دا ډیره ضرور اړین ده چې موږ کله خوړه پاخه کو با ډیر کوشش وکړو په هغه ځای کې چې یخچالو نشتون نه لري، یعنی هغه ځای د برق سهولت نشته، د شپې خوړه باید هیڅ کله هم سهار ته پرې نه کړو. ما خوړه چې په هغه تاخت باندې پخوو که هغه غرمه وي که ماښام وي که سهار وي باید حداقل په دوو ساعتو کې هغه خوړه باید وخوړل شي. او دې تر څنګ موږ به ډېر کوشش وکړو چې د رژیم غذایي همو هم لودین صاحب داسې متنوع، یعنی که موږ غرمه کې به مثلا سابه پخوو یا مثلا سبزیجات دا سبزی نه باد سرپه سر باد پاخه نکو چو روز لپاره، یا مثلا که دا سبزی پسکی چو روز پاره استفاده و نکو. دا خپل نور امتانات هم مداخله که بده که دا به غیر سی شکل بانده بدلیگی آده بزای چه مکتا گرده و که دزمو گزیاتا نور هم ستونز و مشکلات را منسکه یه دیتا که تا موادیر جدی پاموی آد و هم دا چه مگ باید هر پخلنزی یا شپسخانه که لدین سای باردیر کوشش وکو چه زموگا خوانده یا زموگا هر غورون چاشپزان دی بلخصوص زموگا خوانده هقا باید یا خواله ماست در ازان سروادری ولری کنه در کچیر در نشتوی اغا خپل پرونه را خستلشی چه اغا خپل ویکتان پر صحیح شکل کلاکی وطری اغا خپل خوله بنده کی آورس دقانه کچیر دسکشتو نلری نو باردیر کوشش وکی چه اغا خپل لاس با ډیر پاک او صابون په پاک او بو صابون سره پریمنځي او تر څو پورې چې داغه خوړه چې په خایي کې هغه هر نوع خوړه وی که صابه وی که غوښه وی چې هغه په صحیح شکل باندې پاخه شي تر څو پورې هغه نور وګړي خدا را خواسته د کور آزاد فامیل هغه په نور نو ځین ناروغي باندې اخته نه کی. او دې نه علاوه هغه اوبه چې موږ استفاده کوو لکه څنګه چې لودین خپل تاسو هم اشاره ورته وکړه زموږ په تقریبا د 50% لوړه د اوبو اوبه مو منتنه دي، یعنی په هر ځای کې چې هغه تشنابو یا د فاضلاب په د انجینرۍ د نظره هغه مد نظر نه دی نیول شوي، یعنی هغه نه دی مراد شوي، نو هغه اوبه که چیرې موږ د مدني اوبو تر عنوان لاندې یا صحي اوبو تر عنوان لاندې که دغو اوبو نه استفاده کوو فبه ها او که چیرې وس مو نه رسېږي دغه د کور اوبه که د بمبی دي یا د څانه راخېږي دا باید حداقل باید ښه جوشي د 15 تر نیم ساعت پورې ورسته دغه چې ښه جوش وخوړو د کېدای شي چې په یخچال کې هم کېدو د څخه استفاده وکړو یا په جوش شکل باندې یا په خام شکل د دې څخه باید استفاده وکړو. نو دغه د دې څنګ نور لارې چارې هم شتون لري دمو مکمل د رودین صاحب تاسو تر پوښتنه پورې چې هغه د صحي خوړو په هکله باندې د موږ نظریات که چېرې زموږ ګران اورېدونکي وار وي ویمني نو انشاءالله د امیب ناروغۍ څخه څه کوي چې نور ناروغۍ څخه هم انشاءالله په امن پاتې کیږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه په اکثرو ځایونو کې ډاکټر صاحب د څالو اوبو نه استفاده کیږي. ما وروسته یو راپور نو خو د چې په ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبه هم پاک نه دي، که څه هم کله چې د خوړو او د اوبو یادونه کیږي نو په مجموع کې د انسان د ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره مهم دي. عامې او د معدې تکلیفونه هم په دې کې ډېر مهم رول لري، البته له خوړو او اوبو سره مهم رابطه لري. د اوبو د استفادې لپاره نن سبا اوړی ده، ګرمي ده، اکثره خلک کوشش کوي چې یخې اوبه ډېرې وڅښي، نظر چای ته او ګرمو اوبو ته. څه ډول توصیه کوئ ډاکټر صاحب؟ د افغانستان امکانات هم تاسو ګورئ چې برېښنا نشته، برق نشته په اکثرو ولایتونو کې، څنګه وکړئ اورېدونکي چې هم خپله تنده ماته کړي او هم په صحیح ډول باندې؟
لودین صاحب، رښتیا هم چې اوبه د ژوند لمړنۍ ضرورت ده، او زموږ اوبه لکه تاسو څنګه چې مخکې هم یادونه ورته وکړه چې اکثریت اوبه غیر صحی دي، نو موږ به ډیر کوشش وکړو په هغه ځایو کې چې مثلا یخچال هم نشته او نور ټکنالوژي ته مو هم لاسرسی نشته، اقتصادونه هم ضعیف دي، دغه اوبه که چیرې د چینې وي یا د ویالې وي یا د څانو رایستل کېږي یا د نل نه استفاده وشي. او هم دا کچیر یعنی بالخصوص نړیوال عام روغتیایی سازمان موږ ته هم پوهاوی را کړی وي، او زموږ سر یعنی د کلوکلورینیشن یا د پکلور باندې خلاصیږي چې با څه ډول اوبو ته ورواچول شي چې هغه اوبه په صحیح اوبو تبدیل شي، نو که چیرې مکلور ته راسرسی وي دوهم قدم کې ډېر څخه استفاده وشي. او درېیم که چیرې هغه کسانو چې اقتصاد ښه ده، یعنی په هغه اوبه چې مدني اوبو ته نیول لاندې راځي که چیرې هغو ته لاسرسی وي خو فبه، نو که چیرې نه وي دغه دوه لارې ډېرې مهمې د اوبو د پاکوالي دي چې یا باید اوبه ویشول شي ورسته دغې څخه استفاده وشي، او دوهم دا که چیرې کلور ته لاسرسی لري دې څخه باید د اوبو ته ورواچول شي استفاده وشي. او په بعض ځایو کې لودین صاحب فلټر دی چې نن سبا په ټکنالوژي پرمختګ کړی ده، و چې دغه فلټر چې ده د اوبه پاکۍ تصفیه کوندي، لیکن دا خو صحیح ده، اوبه خو به د اوبو خو به کلور چې ډېر وي مثلا یا کلسیم ډېر وي یا سودیم ډېر وي دا به تصفیه کړي، لیکن دا خو ضد میکروبي یا ضد انتانی یا ضد ویروسي خواص نه لري. دا فلټر دا نه شي کولی چې هغه انتانات له منځه یوسي، په هغه صورت کې چې اوبه منتنې وي بیا هم که چیرې فلټر کړي بیا هم باید ویشول شي وروسته دغې څخه دغې نه استفاده وشي. نو دغه خیل آره چار ده پاک و بود تا دلاس رسیده دو دین سر نموگ مجبوره چی هر وطم چیز موگ واس و قدرت رسیگی با دوگو چخه باید استفاده بکو ترسو پوری چی روغ و خسی حت ولرو.
کور بدن دکتر سب ده بحثم پینزش پک ده قیپات ده رو رو با بحث سر را طولوو. په افغانستان کې په دې خبرې موکړه چې عامیب ناروغي څنګه ده، څنګه رامنځته کیږي، ساری ده، په دې مهم خبرې وکړه چې ولې انسان بل انسان ته د خولې له لارې انتقالیږي او له خوړو او ککړو اوبو سره هم رابطه لري. د درملنې امکاناتو باندې ډاکټر صاحب که څه هم مخکې بېلابېلو ځایونو کې ورته اشاره وسوله، تاسو ویل چې حتی د ولسوالۍ په کچه باندې کلینیکونو کې درملنه شته، راځئ لږ د درملنې په امکاناتو باندې تم شو او دغه معاینات چې کیږي چې مشخص څه کړي چې آیا دغه ناروغ چې کړیږي رښتیا هم په عامې بخته ده او کنه نورې ستونزې لري. په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، د درملنې موده څه ډول ده، او آیا یو مریض چې کله له دغه ویروس یا له دغه پرازیت جوړیږي بیا هم په دغه مریض له دغه ویروس سره لاس وګریوان کېدلی شي یا په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي او کنه ماتیت پیدا کوي وجود؟
بله لودین صاحب، د په اول برا شده ته چې د امیب ناروغي پرازیت شده یا د امیب ناروغي میکروب یا سلایا لامل شده، دا ډیر په اسانۍ سره تشخیص کیږي، خو په دې شرط باندې چې هغه ټکنالوژیست یا هغه لابراند یا هغه کس چې په لابراتوار کې ناست ده هغه په دې باندې حاکمیت ولري یا هغه صحیح ټکنالوژي ویلي وي، که چیرې دغه مثلا دا کس چې ورځي ورته هغه ته د هغې سپارښتنې هم ضروري چې سپارښتنې ورته کوي نو تشخیص کیږي. خو دلته یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم لودین صاحب، چې زموږ اکثره اوقات داسې دي زموږ دوستان بعضې زموږ ورونه چې هغه ته کله وایي چې تا ته د غټو متیازو معاینه تر سره کوم نو دی ځي سبا ته په کور نه هغه غټ امتیاز ورته راوړي چې لابران ته ورته وایي چې دا همدغه اوسنۍ د زماینه کړه، در حالې کې چې هغه تحقیقات څېړنې چې شوي دي کله چې د دپاره سټول اگزامینیشن او د غټ امتیاز معاینه ترسره کیږي هغه باید د دغې نه د پنځو نه نهایتا تر لس دقو نه به ډېر وخت هغه تیر نه شي، ځکه هغه هلته په شمول د عمي باندې به نور پارازیټونه تر ځان سیستا وی او هغه لابران یا لابراتوار والا چې ته راپور ورکوي هغه بیا په صحیح راپور نه ده، او صحیح راپور نه شوه نو درملنه صحیح ونه شوه. دا د یو برخه. دوهم برخه ته چرای شو ایدیت هغه څلوري کې زیاتره زموږ په خدای دې وکړي چې زموږ خویندېونه چې زموږ غاګار وي چې هغه اتومات په دې باندې عمل ونه کړي، دغه میټرینډازول د عامې په تداوی کې شامل دي، یعنی 250 میلی ګرامه د ورځې درې وخته د د بعضې کتابو کې د پنځو نه تر اوو دي، بعضې کې د اوو نه تر لس ورځو پورې دي، خو نهایتا تر لس ورځو پورې دا دوا په هر ځای کې پیدا کیږي، په هر ځای کې شته ده، او بالخصوص په دولتي روغتونو کې په ډېره پراخه کچه باندې شته ده. او ادې نه علاوه که چیرې ادې سره سیست راپور ورکوي او پاسل د هغې دپاره هم هغه ډاکتر هغه دوا چې ورته لیکي یا هغه درمل په هر ځای کې شتون لري په نو په هغه په وړیا توګه باندې په اکثره دولتي کلینیکو کې ورکول کیږي، او کومه ستونزه مشکل نشته ده. او خو په دې شرط باندې چې بیا هم دې ترزو چې لابراتوار راپور دقیق وي، زموږ هغه فارماسیست صحیح دوا ورکړی وي، او زموږ هغه ورور په منظم شکل باندې خوړلی وي، نو دې ته مشکل انشاءالله حل کیږي. او بل کله چې یو ځل موږ د عامې ناروغۍ هغه دوز او دوا منظمه کړو، دا په دې مفهوم نشول لودین صاحب چې موږ به ټول عمر نور مغاسه سلوړی وسې سترګې ګرځو چې والا مو د امیب دوا خوړلې بیا په موږ تاثیر نه کوي. نه کېدای شي چې په وار وار سره دغه شخص دغه خور دغه ورور بیا په امیب باندې اخته شي، بیا د میډې په میکروب باندې اخته شي. بنان په دې اساس باندې هغه دوای چې منظمه کړه نور به هغه صحیح سپارښتنو ته چې اساس مطبوعات محترم لخوان وړاندې کی یاد عام روغتیا محترم وزارت ورته وایي هغه سپارښتنه به عملي کوي تر څو پورې چې دوهم ځل او دریم ځل هغه کس پرې اخته نه شي. او دې تر څنګ که چیرې بې احتیاطي کوي دا کس کېدای شي دوهم ځل هم د امیب په ناروغۍ باندې اخته شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسو د ډاکټر صاحب سپارښتنې واورېدې. تاکید دا و چې دغه مجوز د درملنې چې کوم ډاکټر صاحب وویل او دغه کومې سپارښتنې چې ډاکټر صاحب وکړي، دا په هغه صورت کې چې تاسو مکمل خپل معاینات وکړئ، له معایناتو نه وروسته تشخیص وشي، تاسو رسمي د ډاکټر صاحب لخوا نه نسخه په لاس ولري، بیا دغه دارو درمل تاسو اخیستلی شئ د ځان د درملنې لپاره. له نسخې او له رسمي مجوز پرته هر ډول دوا او دارو درمل اخیستل تاسو وجود ته زیان رسوي. کور مو ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. زموږ بحث هم ورو پای ته رسیږي. فقط په پای کې مو کومه سپارښتنه پاتې وي او څه غواړئ چې د بحث اضافه کړئ، یوه دقیقه وخت لرئ مهرباني.
او بیا هم ډیر مننه تاسو نه لودین صاحب چې ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی و، او زما په ډیر مزه د خویندو ورونو د آزادۍ راډیو زموږ غږ اوري. داس پرښتنه ده چې ډیر کوشش وکړي چې خپل شخصي ځل سه هم رات کړي، د خپل لاسونو مینځل مثلا مخله ډوډۍ مخله دې چې خوړو تیار کړي، مخله دې څخه چې ماشوم ته شودي ورکړي، مخله دې څخه چې ناروغ موینه کړي، او خپل لاسونه په پاکو اوبو صابون سره پریمنځي، او همدارنګه ورسله ډوډۍ ورسله ناروغ د موینه څخه ورسله د لاس ورکولو څخه چې بل ته لاس ورکوي با خپل لاس په پاکو اوبو صابون سره پریمنځي. همیشه زموږ هغه خویندې ورونه چې زموږ بیا هم زموږ غږورو د پاکو او سي اوبو څخه استفاده وکړي لودین صاحب، او همدارنګه هغه میوې او سابه چې د کورونو ته راوړي یوازې مالګه ضعیف انسیپټیک ده، په اکثره میکروبونه د مالګین محیط کې ډېر ښه نمو کوي، هغه باید په کلورو سره پاک پریمنځي. او همدارنګه هغه خواړه چې په یخچالونو کې ساتي په معقول شکل یې وساتي. که چیرې دغه کارونه ترسره کړي لودین صاحب، انشاءالله د نورو پرازیتونو ناروغیو څخه به هم زموږ خویندې ورونه په امن پاتې کیږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامت اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له تاسو نه مننه. له خپل میلمه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب څخه هم مننه. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام کوي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. پس نه خپل بی مورم سبا بیا بیا راځم. کجی Chipper, hush, but I love you.